د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو د نن ورځې دوه وروستۍ خبري مجلې مو د دې پیل سوې. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبري مجلې وخت تر شپږ نیمو بجو دی. په دې خبري مجله کې د افغانستان او سیمې په اړه تاسو ته د نننیو ورځنیو تودو مسؤلو له جزئیاتو خبر درکوو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف په کابل کې و. د افغانستان له ولسمشر سره د افغانستان پر اقتصادي وده او امنیت خبرې کړې دي. بردي محمدوف ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به له سوداګرو سره مرسته کوي تر څو د ترکمنستان سره تجارت زیات کړي او همداراز دواړه ولسمشرانو ویلي دي چې د ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه به د اجرایي مرحلې ته داخله سي، یعنی د دې کار به پیل سي په عملي ډګر کې. خو مخکې تر دې چې د دې خبرونې ټول رپورټونه درته په تفصیل معرفي کړو، اول احمد شبرت د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم د سرپل په ولایت کې پر مخالف وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه کیږدي، او د اروپایي ټولنې مشران د غیر قانوني کډوالو مسله څېړي. د خبرونو تفصیل: ترکمنستان د افغانستان د سولې خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې د چمتووالي اعلان وکړ. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردي محمدوف د ملي وحدت حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په یو غټ خبري غونډه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په امنیت ټینګار وکړ. تر دې مخکې د ترکمنستان ولسمشر نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل هېواد په افغانستان کې د ثبات لپاره په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر ونډې ټینګار کوي. په همدې غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان په سیمه کې د افغانستان یو ښه ملګری وباله.
ما ترکمنستان یک دوست همه جانبه،
موږ ترکمنستان یو هر اړخیزه ملګری، یو نیک ګاونډی، یو په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې یو ښه شریک، او په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره یو ښه همکار ګڼو.
د افغانستان او ترکمنستان حکومتونو د غراس په پنځو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل. د ولسمشر لومړی مرستیال نن د سرپل د کوهستاناتو ناکراری ولسوالۍ ته ولاړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي جنرال عبدالرشید دوستم خلکو ته د وینا پر مهال پر مخالفانو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه کیږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي، کنه نو ځواکونه درغلل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خبریالانو پر وړاندې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې 43% راکمې شوې دي. د آسیا د 19 کلونو د کرکټ په سیالیو کې سبا ته افغانستان له کویت سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي په دغو لوبو کې چې په مالیزیا کې کیږي افغانستان له 5 هیوادونو سره سیالي کوي.
په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون شپږ هیوادونو برخه اخیستې. دویمه لوبه له نیپال سره، دریمه له عربي متحده اماراتو سره، څلورمه د سعودي عربستان سره، او پنځمه لوبه بیا افغانستان چې وروستۍ لوبه کېږي له مالیزیا سره ترسره کړي.
د کرکټ دغه مسابقه د سپتمبر تر دریمې دوام کوي. د اروپای ټولنې او د لویدیز بالکان مشران نن په ویانا کې غونډه کوي او تمه ده چې د کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د جرمني سرریاسمې انګلا مرکل او د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مغیرینی به هم له مهالویش سره سم په دې غونډه کې برخه واخلي. د البانیا، بوسنیا هرسګووینیا، کاسوو، مسدونیا، مونتینیګرو او سربیا مشران او د یو شمېر هغو اروپایي هیوادو وزیران ویانا ته رسېدلي دي چې هیوادونه یې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو په تمه دي. د سربیا سرریاسم الکساندر ویچچ تېره ورځ په ویانا کې رویټرز اژانس ته وویل موږ دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو چې له کډوالو سره څه وکړو. موږ دې ته اړتیا لرو چې د اروپایي ټولنې له هیوادو سره ګډې هڅې وکړو، ځکه چې ستونزه د ثبت کولو نه ده. موږ د دوی نومونه لیکلي دي، خو دوی نه غواړي چې زموږ په هیواد کې پاتې شي، او دا هغه څه نه دي چې موږ ورته خوشحالي کوو. بل لور ته پولیسو د نږدې 40 کډوالو مړي نن په آستریا کې په یوې لارې کې موندلې دي چې له هنګري راغلې وه او ولاړه وه. دا جسدونه سره نښتې دي. د آستریا پولیسو نن وویل چې د لارې نمبر پلیټ د هنګري دی او 40 جسد معلوم شوي دي، خو ښایي د مړیو شمیر تر 500 ورسی شي. د عراق د انبار ولایت د مرکز رمادي په شمال کې موټر بم چاودنې نن د عراق دوه جګپوړي پوځي قمندانان ووشل. عراقي چارواکي وایي چې د انبار د عملیاتو مرستیال قمندان تورن جنرال عبدالرحمن ابو رغیف او د لسمې فرقې مشر برید جنرال سفین عبدالمجید له دریو نورو سره په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت په سوالو د سوریې په شمال کې نورې سیمې لاندې کړې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده وایي داعش پنځه کلي د ترکیې پولې ته نږدې له نورو سوریایي یاغیانو نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې اعلان وکړ چې دوی درې کلي په دې سیمه کې نیولي او نږدې ده چې د ماریا ښار کلا بند کړي. دا ښار د ترکیې د جنوب په نږدې شل کیلومترۍ کې پروت دی. ناټو وایي په ګرجستان کې به د پوځي روزنې نوی مرکز د قفقاز له دغه هیواد سره مرسته وکړي چې د ناټو د غړیتوب ترلاسه کولو ته ورنږدې شي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د پلازمینې تبلیسي بهر د دې مرکز د پرانیستلو پر مهال نن وویل دا مرکز د ګرجستان د دفاعي وړتیا د پرمختګ لپاره جوړ شوی او د هغو ژمنو یوه برخه ده چې په سپتمبر کې د ناټو په سرمشیزه کې له دغه هیواد سره شوې وي. په دې روزنیز مرکز کې به په عملي او تیوري ډول د ناټو کسان د ګرجستان پوځیان او افسران روزي. د ګرجستان سریاسم اراکلی ګارا ګاری باشویلی وویل دغه روزنیز مرکز د کوم هیواد پر ضد نه دی جوړ شوی. د دې مرکز هدف د سیمې د امنیت پراختیا، سوله او ثبات دی. او د اوکراین د پوځ ویاند وایي اوه سرتیری په تیرو څلورویشت ساعتونو کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړې کې وژل شوي او دیارلس تنه یې ټپیان شوي دي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده، شپږ بجې او شپږ دقیقې. د ازادي راډیو اوریدونکو وروسته به په دې خپرونه کې واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان د جمهور رئیس سره پر کومو مسلو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی غنی وویل ترکمنستان د افغانستان ښه ګاونډی دی.
ما ترکمنستان یک همکار همه جانبه در ایجاد
په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې اقتصادي څیړونکي د ترکمنستان د ولسمشر د سفر ته په تسترګ ګوري. د ترکمنستان ولسمشر اول وار افغانستان ته رسمي سفر کړی دی. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د هلمند په موسی کلا او شمیر نورو ولسوالیو کې په جګړو کې د مخدره موادو د قاچاقونکو لاس دی. په دې خبرونه کې بل ننګرهار د خلکو شکایت او ریچوایي د بی سودو پر پله کار روان دی خو نه جوړیږي.
دا حقیقت دی چې دلته ډیر وخت نه دلته امن امان وو او دلته خلک خوشحالۍ طرف ته روان وو او کوم کاروباري تجارتي
دا به له پېښور په یو رپورټ کې واوري چې خلک هلته د قومي مشرانو د هدفي وژنو په اړه څه نظر لري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونی لومړی رپورت د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف د نننۍ لیدنې څخه دی. دواړه ولسمشرانو په افغانستان کې پر اقتصاد او تجارت خبرې کړې دي. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان د قالینو د مارکیټ سره به مرستې کوي. دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې د یو بل سوداګرو ته به د تجارت آزاده زمینه مساعدوي او ویل سوي دي چې د افغانستان لارې هند د ترکمنستان د غاز د نلیکی د پروژې کار به هم په عملی ډول پیل شي. صفی الله ستنګزی د دغه سفر نور جزئیات په رپورت کې راغون کړی دي.
د افغانستان شمال لویدیست پروت ترکمنستان له افغانانو سره د ډیرو مرستو او همکاریو ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او وی ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې دغه هیواد د غالیو وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به پنځه برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره هم
کاروسی.
افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال او هم پاکستان ته د بریښنا د لیک په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د غازو د انتقال پروژه ټاپي چې لس تر دولس میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویل چې د ساختمان عملي کار روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یو روښانه بیلګه ده. افغانستان او ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 340 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو له لارې له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلي پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیږد، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خیلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته وویل چې هیواد چمتو دی سوله افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې مونږ د افغانستان په اوسنی وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تامین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیارغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلې پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف همداراز ویل چې د افغانستان ستونزه باید له ډیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي. وروسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې له تروریزم سره په مبارزه کې د هغه هیواد د سمینه همکاري له امله خړ پړ شوي، افغان چارواکو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړي او غواړي له دې لارې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ زمینه برابره کړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې د اقتصادي چارو څیړونکو وایي چې د ترکمنستان د ولسمشر دغه سفر و افغانستان ته ډیر مهم دی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان په سیمه کې یوازنی هیواد و چې د پاکستان وروسته چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې له طالبانو سره عادي روابط درلودل او د ترکمنستان حکومت په افغانستان کې د سولې د پروسې سره د مرستې لپاره هم په وار وار تیاری څرګنده کړې ده. نو دوی وایي چې دغه سفر مهم سفر دی په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره او په افغانستان کې د اقتصادي ودې او تجارتي فعالیتونو د پراختیا لپاره. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر په دې مسله باندې نظر لري. له ښاغلي اکبر سره د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان مرکه کړې ده.
خب طبیعي ده چې ترکمنستان زموږ یو ګاونډی هیواد ده چې دوران د تجارت یا راکړه وړکړه او ورکړه د تجارتي څنګه چې ارقام کوي حدود 300 میلیونه ډالر دی چې متاسفانه موږ 6 میلیونه ډالر صادرات لرو او 313 میلیونه ډالر به ترکمنستان واردات لرو. البته واردات هم تر څنګ د نور توکو یو درې عمده قلمه واردات دي چې هغه تیل دی، ګاز دی، ګاز ده او انرژي دی، برق ده. او بله یو مهمه موضوع چې ده دغه مهم موضوع د ترانزیت ګاز ده چې تاپی پروژه ده چې د افغانستان نه هغه تیریږي او تقریبا په حدود 800 کیلومتره افغانستان خاورې نه تیریږي او افغانستان د دېغې نه تقریبا په حدود 300 میلیون ډالره حق د ترانزیت په اصطلاح لاسته راوړي او په لېغې نه د افغانستان خلکو ته کار پیدا کیږي او هغه منطقه کې چې د ګاز تیریږي او بالاخره د ګاز نه په داخل کې هم استفاده کیږي. او بله مهمه موضوع دغه موضوع د ترانزیت ده. ولی متاسفیږو چې موږ اوس تقریبا د غنا د پاکستان د ترانزیت نه استفاده کوو او هم د ایران نه او دغه دواړه ګاونډیان د موږ سره البته موږ د دوی سره مشکل نه لرو. بنان دغه مشکل دوی حل کوي چې هغه په اصطلاح سیاسي مشکلات یا غیر د غنا او نور په اصطلاح امنیتي مشکلات دي او دوی په اصطلاح افغانستان دپاره د ترانزیت په برخه کې لوی خندونه راوسته کوي.
بلې استاد په داس شرایطو کې چې پاکستان سره وروسته تر دې چې اړیکې اوس خړپړ شول د پاکستانی موادو یا د پاکستانی توکو د تحریم موضوع راپورته شو، په داس یو حالت کې د ترکمنستان سره د ستړنون لاستی کول او د اقتصادي همکارۍ خبري د څومره ماسرې دي؟
نه یوازې ترکمنستان خو په اصطلاح یو قوي اقتصاد لري، حتی د موږ ګاونډي چې تاجکستان ده باید موږ یو سره هم یو سلسله مسایل په اصطلاح رامنځته کړو تر څو پورې چې یو بدیل د تاجکستان په ارتباط هم پیدا کړو. ولو چې د تاجکستان اقتصاد ډېر ضعیف اقتصاد ده.
دا او د افغانستان د اقتصاد د کابل د اقتصاد پوهنځي کې د استاد تاج محمد اکبر نظر.
ازادي راډیو لورستي او مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو خبري است چې لڅور جو رئیسی د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې وسوال نشته روانه و په ځی عملیات کې دل او د جګړو رپورټونه خبرېدل او بل اخره پرون سهار خبر خپور شو چې د مساکله ولسوالۍ سقوط کړی دی. کته هم د افغانستان حکومت دانه د منل چې ولسوالۍ سقوط کړی وي خو په افغان ولسی جرګه کې د هلمند خلکو یو شمېر استاد وازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ تر شدیدې جګړې وروسته سقوط وکړ او د افغانستان د ملي ځواکونو زیات وګړي پکې وژل شوي او زخمیان دي. په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په مساکله او د هلمند په نورو ولسوالیو کې چې د مخدره موادو د تولید ستر ځایونه دي په جګړه کې د مخدره موادو قاچاقونکي لاس لري. د دې وزارت سرکار انجینر زبیح الله د نن ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې په هلمند کې د امنیت لپاره باید د کوکنرو کښت او د مخدره موادو قاچاق لمنځه وړل شي. د شغلی زبیح الله سره د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق مرکه لري.
د هلمند په مساقله ولسوالۍ باندې شدید جنگ روان دی او حتی د ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شوی. تازه راپورونه دا وایي چې په دغه جنگ کې د مخدره موادو د قاچاق کوونکو یا په مجموع کې د مافیا لاس هم دی. تاسو له دې خبرې سره موافق یاست؟
په هلمند ولایت کې خصوصا په شمالي ولسوالۍګانو کې تقریبا ډېرې د کوکنارو کښت په هماغه ولسوالۍګانو کې کېږي. حتی پروس کال تقریبا شپږ میاشتې جنگ جریان درلود په هماغه مساقله او سنګین په دې ساعتو کې، او دا جنگ مستقیما د مافیا او خوځو قاچاقبران لخوا د اداره کېدل. او حتی موږ سره شواهد پروس کال وو چې هغه قماندانان چې د جنگ پر مخ بیاو تقریبا 3000 افغانۍ په ورځ کې د دوی معاش تکل شوی وو. بل مسله دا ده چې یوازې په هلمند ولایت کې تقریبا 500 تلنه کوکنار د افغانستان په پرتله صرف په هلمند ولایت کې کرل کېږي. دا په خپله یو چالش دی، مشکل دی.
د اوسنۍ جنگ هم ستاسو په باور په هلمند کې په تیره په مساقله کې د مخدره موادو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو او مافیا جنگ دی؟
طبعا دا جنگ هم چې اوس هم جریان لري، دا جنگ د مافیا او خصوصا قاچاقبران لخوا رهبری کېږي او دا د تمویل مستقیم د هغوی په لاس کې. هغوی د دې جنگ تمویلونکي دي او دا جنگ مکمل لوجستیک مالی او داشان مافیا او خصوصا قاچاقبران پر مخ بیایي د دې جنگ.
بله، په دې صورت کې کچیر په هلمند کې او په مساقله یو شمیر نور ولسوالیو کې چالته د مخدره موادو د قاچاق او کاروبار بازار تو دی، که مخه وننی ولسی ګمان کوي چې په هلمند کې به نه یوازې امنیت رانسی او دلته به لا نور کوکنار وکړل سي او لا نور مخدره مواد به تولید سي؟
دا یو غته چالش دی. تر هغه وخت پورې چې یو سیمایز تعهد، یو منطقوي تعهد او یو فرا منطقوي تعهد په دې برخه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې اواز د افغانستان حکومت یا د نشېتو پر وړاندې د مبارزې وزارت او نور زیرب ارګانونه مشکل دی چې په دې برخه کې د ثورت ولري. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه او فرا منطقه کې رامنځته نشي، دا مشکل دی چې اواز افغانستان حکومت خصوصا په هلمند ولایت کې په دې راتلون کلونه کې کوم تصور دولري.
تر اوسه پورې ستاسو نظر په افغانستان کې په تیر په هلمند کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په وړاندې هغه څه چې لازمه ده نړیوالو د مبارزې مسلې ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې؟
کوششونه شوې ده، د افغانستان حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي ده، خو بیا هم پروس کال تقریبا 1,300,000 هکتار کوکنار کرل شوی په هلمند ولایت کې، او راپورونه ښایي چې سږ کال تقریبا 6,500 هکتار کوکنار کرل شوی ده. کموالی راغلی ده، دا هم بیا د قناعت ور نه دي. تر هغه وخت پورې چې یو جدي اقدام په منطقه کې رامنځته نه شي، دا مشکل دی چې جدي دستاور دولرو.
دا او د افغانستان په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار.
ازادي خبری مجله اوري.
وروسته به په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې واورئ چې ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتو یو هیئت په نږدې ورځو کې مسکو او ریاد ته ولاړ سي او په سوریه کې پر روان بحران باندې خبري وکړي. خو تر هغه پورې څو سیمه ییز رپورټونه لرو. د ننګرهار خلک وایي په دغه ولایت کې د بهسودو پر پله باندې له څه مودې راهیسې کار روان دی، خو دغه پل نه جوړیږي. دا چې ولې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری به له جلال آباد رپورټ وړاندې کړي.
د ننګرهار د بیسودو پل نه پورې غاړه اوسیدونکي وایي نږدې دوه کاله پوره کیږي چې پر بیسودو پل د جوړېدو کار روان دی، ولې لا هم نه دی رغول شوی. دوی وایي د دې پل د جوړېدو کار ډېر په ځان روان دی او د ډېرې ګڼې ګوڼې له امله خلک اوس هم له ستونزو سره مخ دي.
خبره داسې ده چې دغه پل تقریبا د دوه کاله کیږي پوله پروژه شروع ده. دا دویم کال دی خلک مشکل سره مخ دي. بلې دکاندارې ماته بجې زموږ ډېر شروع کیږي، موږ خېوې نه حرکت وکړو
شرکت مسول کس ڈاکٹر مایار وائی دوی د نقشې سره سم د دې پل 50% کار بشپړ کړی، خو په خبرې لتی رشپګو میاشتو راهیسی ورته حکومت بودیجه نه ورکړي او دا کار دوی د کار په ځن مستقیما اغیز غورځوي.
لګښت نه دی راکړی، هغه لګښتونه چې په اود دولسمه کې راکړه هغې نه وروسته موږ ته لګښت نه دی راکړل شوی. د اصولو د قرارداد په حساب باید دی د شوي کار 10% د ځان سره وساتي، نور موږ ته خپل لګښت راکړي. د ساحې انجینرانو هغه منلی دي، هغه مطلب امضا کړي دي، هغه اپروف کړي دي.
بلخوا د ننګرهار د فایدامي رئیس انجینر رسول ګل فقیري وایي دا پل د انکشافي بودیجې په پیسو رغول کیږي او د انکشافي بودیجې قراردادونه په مرکز کې ترسره کیږي. نوموړی وایي که چیرې د دې پل لپاره د بودیجې مسله اواره شي نو په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې پاتې کارونه سرته ورسیږي.
هغه پروژې چې د فایدامي د وزارت د انکشافي بودیجې څخه تمویلېږي د دې د ټول پروسس، یعنی په دې معنی چې د دې د قرارداد د دې د شرکت انتخابول، د دې لپاره مانیټورینګ انجینران دا ټول د فایدامي د وزارت څخه ورته معرفي شوي دي. د یو ټیم په شکل باندې د دې ټیم لیډر معلوم دی، هغه 24/7 همدلته د پله په ساحه کې موجود دی. د هغې د نظارت څخه لاندې کار کېږي، کار یې د نقشې او د نورو مطابق چې د ډیزاین مطابق کوم څه چې ورته د فایدامي وزارت ورکړی دی د هغه مطابق روان دی. انشاءالله که دغه مشکل رفع شي نو فکر وکړه چې درې څلور میاشتې بعد د پل د باقي پاتې کارونه تکمیلېږي.
دغه پل 360 متره اوږدوالی لري چې کونړ او نورستان ولایتونه او دارنګه د ننګرهار، بیسودو، کامې، درینور، ګوشتي او خیوي ولسوالۍ د جلال آباد ښار سره نښلولي دي او د یادو ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه تاسې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلای سي. د ازادي رادیو پر انټرنیټ هر وخت اوریدلای سي. د ازادي رادیو د پانی درستې ازادي رادیو .com، ازادي رادیو پر فیسبوک او پر ټویټر هم ستنو. که تاسې انټرنیټ لري تاسې کولای سي چې د ټویټر او فیسبوک لاری هم له ازادي رادیو سره په تماس کې اوسه. د افغانستان پولیسو نږدې په باجوړ کې په قبایلو کې د یو حکومتي پلوه قبایلی مشر پر موټر باندې به می چاودنه سوي ده چې دغه قبایلی مشر چې رحیم ګل نومیده پکې وژل سوی او دوه تنه پکې زخمیان سوي دي. د ازادي رادیو خبريال وایي چې په تیرې وونه کې په باجوړ جنسي کې پر قبایلی مشرانو ده درېمه حمله ده چې پترس کې لشت لږه څلور ځایي مشران وژل سوي دي. په باجوړ کې شمیر خبريالانو ازادي رادیو ویلی دی چې په وروستیو کې دغه د تروریستي حملو زیاتېدو او په قومي او قبایلي مشرانو باندې د حملو زیاتېدو خلک په اندېښنه کې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال زبیح شفق په دې اړه د پېښور رپورت لري.
د باجوړ ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د پنجشنبې پورې سهار د باجوړ له مرکز ښار نه 50 کیلومتره لرې په برچمرکډ نومي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د حکومت پلوه قبایلي مشر ګل رحیم موټر له سیمې تېرېده چې په سړک کې پر ځای شوي بم اور برابر شو. د چارواکو په وینا د 14 په نتیجه کې د قبایلي مشر ګاډۍ په بشپړه توګه له منځه تللې او په خبره چې په دغه پېښه کې دوه کسان ټپیان شوي هم دي چې د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول شوي دي. دا په 13 ورځو کې په باجوړ ایجنسۍ کې پر سیمه ییزو قبایلي مشرانو او امنیتي ځواکونو دریم برید دی. تر دې مخکې د رواني میاشت په 2 او 3 نېټه هم د ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو کې پر قبایلي مشرانو بمې چاودنې شوې وې چې په نتیجه کې د فضل کریم، دوا خان او محمد خان په نامه ځایي قبایلي مشران وژل شوي وو. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ګډون د بېلابېلو ډلو وسلوال پټ دي چې له سمودې راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې پر امنیتي ځواکونو، پر حکومت پلوه قومي مشرانو او د طالبانو د مخنیوي لپاره د جوړ شوي امن لښکر پر غړو بریدونه کوي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې په سیمه کې پر قبایلي مشرانو وروستي بریدونه له نږدې څارلي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پرله پسې تر وروستي بریدونو د ایجنسۍ خلک ویرولي او پر کار روزګار یې هم بد اغېز کړی دی.
دا حقیقت دی چې دلته ډېر وخت نه دلته امن امان و او دلته خلک خوشحالۍ طرف ته روان و، او کوم کاروباري تجارتي مرکزونه دي هغه هم بحال شوي. نو اوس دا تقریبا دا دوه وخته کې دې سره چې کله داسې واقعیت کېږي نو خلک هغه ذهني ټینشن کې راځي، کم کاروبارونه چې روان دي، کم خلک هلې ځلې روانې دي، هغې ټولو متاثر شي. خلک دا فکر وسه چې یاره دا کوم واقعیت چې پی در پی وشو د دې نه پس نور واقعیت هم داسې کېدای شي، نو خلکو کې ډېره یېره پیدا شوې ده.
له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په پاجوړ کې د حکومت پلوه قبایلي مشر د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د یادونې وړ ده چې افغان پولیس سرما په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې تر وروستي پیښې په داسې وخت کې ډېرې شوې چې پاکستاني ځواکونو د تېر کال راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په بېلابېلو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د زرګونو تروریستانو د وژلو او د پراخو بریاوو ادعا کوي.
د ازادي راډیو د خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده. بیا په شپږنیمو بجو زموږ د نن ورځې دوهمه وروستۍ خبری مجله ده او په اوو بجو به د امریکا ژغ آشنا راډیو همکاران تاسو ته خپلې خپرونې وړاندې کوي. خو تر هغو پورې بیا هم یو رپورټ لرو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو یو هیئت په څو ورځو کې مسکو او بیا ریاد ته ولاړ سي او له چارواکو سره په سوریه کې پر روان بحران خبرې وکړي. اجمل ان به د دغه سفر نور جزئیات وړاندې کړي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوې څنګهړی استازی میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازی سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای تر رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېیمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوها کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په پنځمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اګست په څلېرشتمه نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډېر شي. د اګست په ولسمه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شوه چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دا خبرې اترې دې د جنوا د پروسې د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسې مخکې بیول روسه لاغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریې حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشار الاسد په لرې کولو سلا نه شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي: افغانان د تشویش نه کوي که په افغانستان کې نامني ده، نو پاکستان هم له دې غمه نه دی خلاص. سایل د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ څخه لیکي: د کونړ د مرکز او غازی آباد ترمنځ لویه لاره د تیرو څو ورځو راهیسې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تړل شوې ده او خلک رفت آمد نسي کولای. ډېر ستونزې دي او دلته خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د هلمند څخه صادق داوري لیکي: د هلمند دولتي چارواکي باید استعفا وکړي، دا خلک ډېر بې کفایته دي. او اسماعیل د کونړ د ناری ولسوالۍ څخه لیکي: د مساکله په ولسوالۍ باندې ډېر زیات خپه شو چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او نه حکومت او نه هم د هلمند والی توجه ورته کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو د نن ورځې د دې ساعت خبري مجله مو نور د پای ته رسیدو په حال کې ده. تاسو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی برتی محمدوف سره کتلی دي. د جمهور رئیس د مطبوعاتو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د ترکمنستان جمهور رئیس له افغانستان سره د اقتصادي او د تجارتي اړیکو د پراختیا ژمنه کړې ده او همدارس دواړو هیوادونو ویل دي چې هندستان ته به د ترکمنستان د غاز د پایپلاین د غزولو پروژه عملا پیل سي. او یو بل یادونه به وکړم چې د آسیا د 19 کلنو د کرکټ ټیم په سیالیو کې سبا افغانستان له کویت سره لوبه لري. په افغانستان کې د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په مالیزیا کې کیږي او افغانستان به له 5 هیوادونو سره لوبه کوي. د ازادي راډیو د دغه خبري مجلې د پای څو ثانیې دي په پوره وبجه به د امریکا ژغ آشنا راډیو همکاران راځي. تاسو خپل خبرونه وړاندې کوي خو تر هغه پورې احمد جعفر احمدي.
تشکر از شما، سلام، خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده ای رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. رئیس جمهور ترکمنستان امروز در سفر به کابل از آمادگی کشورش برای آوردن صلح در افغانستان خبر داد. همین را در صدر گزارش‌های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم فرشتن نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. ترکمنستان آمادگیش را برای فرام ساختن زمینی پیش برد گفتگوهای صلح افغانستان اعلام کرد. معاون اول ریاست جمهوری امروز به ولسوالی نارام کوهستانات ولایت سرپل رفت و پلیس اتریش جسد 20 پناهجو را از یک لوری یافته است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ترکمنستان آمادگیش را برای فراهم ساختن زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان در آن کشور اعلام کرد. این مسئله را قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امروز در نشست مشترک خبری با رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل گفت. در این حال عبدالله عبدالله از همکاری ترکمنستان به هدف تامین صلح و امنیت در افغانستان ابراز امتنان کرد. پیش از این رئیس جمهور ترکمنستان در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل گفت برای تامین صلح در افغانستان روی نقش ملل متحد کشورش تاکید میکند. در این نشست خبری اشرف غنی گفت ترکمنستان دوست خوب افغانستان در منطقه میباشد.
ما ترکمنستان یک دوست همه جانبه، یک همسایه نیک و یک شریک عمده اقتصادی اجتماعی و یک همکار همه جانبه در ایجاد امنیت، ثبات، صلح در منطقه میتونه.
مقامات حکومت افغانستان و ترکمنستان 5 توافقنامه همکاری های اقتصادی و تجارتی را نیز امروز به امضا رساندند. معاون اول ریاست جمهوری امروز به ولسوالی نارام کوهستانات ولایت سرپل رفت. خبرنگار رادیو آزادی از محل میگوید عبدالرشید دوستم این سخنرانی به مردم از مخالفین مسلح دولت خواست تا اسلحه‌شان را به زمین گذاشته و با پروسه صلح یکجا شوند، ورنه وی با آنان داخل جنگ خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید امسال موارد خشونت در برابر خبرنگاران در مقایسه با سال گذشته در افغانستان 43% کاهش یافته است. نجیب الله شریف رئیس این کمیته امروز به خبرنگاران در کابل گزارش 6 ماهه موارد از خشونت علیه خبرنگاران را ارائه کرد که در آن 39 مورد خشونت به ثبت رسیده بود. و بازیکنان تیم کرکت افغانستان در مسابقات کرکت 19 سال آسیا فردا به کویت مسابقه می کنند. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد می گوید در این مسابقات که در مالیزیا برگزار می شود بازیکنان کرکت افغانستان با 5 کشور رقابت می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در ویانا پایتخت اتریش ملاقات کرده و تا یک جلسه روی موضوع مهاجرت تمرکز خواهند کرد. رهبران البانیا، بوسنیا، ماسدونیا و سربیا و برخی از کشورهای اروپایی به ویانا رسیدند. الکساندر ویچیچ صدر اعظم سربیا دیروز به خبرنگار رویترز در مورد سیل از مهاجرت‌های جدید گفت:
We need to know what to do with them.
او میگوید ما نیاز داریم تا بدانیم کمرا با پناهجویان چی باید کرد. ما نیاز داریم تا مشترکاً با کشورهای اروپایی در این مورد تلاش کنیم، زیرا مشکل فقط از راجستر کردن پناهجویان نیست. ما لیست پناهجویان را تشکیل دادیم، اما آنها نمیخواهند که در کشور ما باقی بمانند. بسیاری از مهاجرین با استفاده از کشورهای بالکان تلاش میکنند تا داخل کشورهای اروپایی شوند. بر اساس یک خبر دیگر، پلیس اتریش میگوید جسد نزدیک به 20 پناهجو امروز از یک لوری پیدا شده است. به گفته پلیس، نمبر پلیت لوری که در آن اجساد یافت شده از هنگری میباشد. تحقیقات در مورد آغاز شده و گفته میشود که ممکن تعداد پناهجویان که جانهایشان را از دست دادند بیشتر از 20 تن باشد. در نتیجه انفجار یک بم در ولایت انبار، دو قمندان ارشد نظامی عراق کشته شدند. مقامات عراقی میگویند در انفجاری که امروز در شمال رمادی رخ داد، معاون عملیات ولایت انبار، رئیس فرقه دهم و 3 تن دیگر کشته شدند. بم در یک موتر جاسازی شده بود. گزارش ها میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی قلمرو بیشتر را از نزد شورشیان سوری در شمال سوریه و دست آوردند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید گروه داعش 5 قریه نزدیک به سرحد ترکیه را از شورشیان گرفتند. ناتو میگوید ایجاد یک مرکز آموزش نظامی در گرجستان میتواند با این کشور قفقاز کمک کند تا به پیوستن با ناتو نزدیک شود. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز در تبلیسی پایتخت گرجستان در انگام افتتاح این مرکز گفت این مرکز به خاطر تقویت دفاعی گرجستان ساخته شده است. قرار است اساکر ناتو در مرکز نظامی نیروهای گرجستان را آموزش دهند. صدر اعظم گرجستان میگوید هدف ایجاد از این مرکز گسترش امنیت در منطقه و تامین صلح ثبات است. پایان سرویس خبری.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، ترکمنستان آماده همکاری در بخش تأمین صلح در افغانستان.
ترکمنستان حاضر است در قسمت صلح با عزت، ممت و همکار ما خود باشد.
هشدار جنرال دوستم به شورشیان در سر پل: اگر اسلحه خود را به زمین نگذارید سرکوب خواهید شد. کیها جنگ جاری در هلمند را رهبری می کنند؟
جنگ هلمند بیشترش از طرف مافیا و از طریق قاچاقبرا رهبری میشه.
و تشکیل یک شورا از سوی چهره های سابق جهادی در افغانستان. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. رئیس جمهور ترکمنستان از آمادگی کشورش برای همکاری در بخش تامین صلح و ثبات در افغانستان خبر داد. قربان قولی بردی محمدوف امروز به کابل رسید. او سپس با همتای افغانش در یک نشست مشترک خبری حضور یافت. رئیس جمهور غنی در این نشست گفت که محمدوف در مورد همکاری ترکمنستان در بخش‌های اقتصادی و تجاری با افغانستان نیز اطمینان داده است. این مقام‌ها دیگر چه گفتند در گزارش جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
ترکمنستان که در شمال غرب افغانستان موقعیت دارد، تعهد همکاری و کمک‌های زیادی را به افغان‌ها کرده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با همتای ترکمنستانیش در کابل، این کشور را دوست نزدیک افغانستان خوانده و گفت که اشقاباد می‌تواند در بخش‌های مختلف کابل را کمک کند. به باور آقای غنی، همکاری ترکمنستان با افغانستان در بخش‌های گاز، صنعت قالین، انرژی، خط آهن و تجارت و سرمایه‌گذاری بسیار مهم بوده و این کشور می تواند برای تحقق صلح در منطقه هم نقش مهمی را ایفا کند.
جلالتاب رئیس جمهور هدایت دادند که وزارت قالین ترکمنستان همکاری همه جانبه کنند. برق زیربنای زیربناست. رئیس جمهور محترم ترکمنستان به ما اطمینان دادند مقدار صادرات از اینا به افغانستان انشاءالله تعالی پنج چند شده میده. ترکمنستان حاضر است که هم میزبان پروسه استانبول در آینده شود و هم در قسمت صلح با عزت ممت و همکار ما خود باشد.
آقای غنی همچنان گفت که با رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت همراهش درباره چگونگی آغاز کار عملی پروژه تاپی که گاز این کشور از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد و انتقال برق به پاکستان بحث و گفتگو شده است. انتقال پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند حدود 12 میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد و گفته شده که بیشتر آن را بانک آسیایی می‌پردازد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان روز شنبه در رأس یک هیئت دولتی وارد کابل شد. هیئت دو طرف 5 سند همکاری را در بخش‌های مبارزه با شستشوی عواید به دست آمده از مجاری غیرقانونی و تمویل تروریسم، توسعه همکاری در عرصه انرژی، ورزش، علوم و تکنولوژی و اقتصاد و تجارت به امضا رسانیدند. همچنان رؤسای جمهور دو کشور اعلامیه مشترک تقویت همکاری را امضا کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سرحد میان دو کشور را سرحد دوستی خواند و بر مؤثریت اقتصادی تقویت روابط میان دو کشور تاکید کرد. در این حال قربان قلی بردیمامدوف رئیس جمهور ترکمنستان وعده سپرد که در بخش اقتصاد، تجارت و صلح با افغانستان کمک و همکاری خواهند کرد.
ما در باره وضعیت کنونی افغانستان با هم بحث کردیم. ترکمنستان برای همکاری در بخش تامین وحدت و صلح در افغانستان آماده است. در بخش زیربناها، بازسازی و تقویت اقتصاد افغانستان همکاری میکنیم و این کمک ها با دور از مداخله در امور داخلی افغانستان و با اساس احترام متقابل صورت خواهد گرفت.
آقای محمدوف همچنان گفت که مشکلات و اختلافات در افغانستان باید از طریق دموکراتیک و با در میان گذاشتن با سازمان ملل و سایر سازمان های معتبر و با صلاحیت حل گردد. در این حال رئیس جمهور ترکمنستان اطمینان داده که مشترکاً با کشورهای منطقه در برابر تروریسم و افرادگرایی مبارزه خواهند کرد.
جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میداد. رئیس جمهور ترکمنستان آمادگیش را برای فراهم ساختن زمینه پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان در ترکمنستان اعلام کرد. این مسئله را قربان قلی بردی محمدوف امروز در یک نشست مشترک خبری با رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل بیان کرد. در این حال عبدالله عبدالله از همکاری ترکمنستان به هدف تامین صلح و امنیت در افغانستان ابراز امتنان می کند. بیشتر در این باره سحر لیوال گزارش می دهد.
ترکمنستان آماده است تا شرایط را برای انجام مذاکرات صلح افغانستان در آن کشور فراهم سازد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در نشست مشترک خبری با رئیس اجرای حکومت بر روز پنجشنبه در کابل گفت کشورش همواره خواهان تامین صلح و امنیت در افغانستان بوده است. آقای محمدوف گفت ترکمنستان می تواند افغانستان را در حل مشکلاتش همکاری کرده و زمینه را برای انجام مذاکرات صلح در آن کشور مهیا بسازد.
ما آماده هستیم تا شرایط را برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان در کشور خود فراهم بسازیم. ما نه فقط به حیث یک عضو فعال سازمان ملل متحد، بلکه به عنوان کشوری که مرکز دیپلماسی سازمان ملل متحد در آن مستقر است، می توانیم در حل مشکلات با شما همکاری داشته باشیم.
رئیس جمهور ترکمنستان که صبح روز پنجشنبه به کابل آمد در حال از آمادگی میزبانی کشورش برای گفتگوهای صلح سخن میزند که دور اول گفتگوهای صلح افغانستان حدود دو ماه قبل در پاکستان برگزار شد. قرار بود دور دوم گفتگوهای صلح هم در اخیر ماه جولای سال جاری در پاکستان برگزار شود، اما عام شدن خبر مرگ ملا عمر رهبر گروه طالبان مسلح سبب شد که این مذاکرات لغو شود. پس از آن پاکستان از سوی حکومت افغانستان در چند رویداد خونین در کابل مقصر شناخته شد و رئیس جمهور غنی گفت که دیگر از پاکستان نمیخواهد تا طالبان را به میز مذاکره با این کشور حاضر کند. این در حال است که چین با حمایت از پروسه صلح افغانستان به تازگی گفته که از پاکستان خواسته است تا در راستای صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. در این حال رئیس جمهور حکومت افغانستان به خاطر ابراز آمادگی ترکمنستان برای میزبانی مذاکرات صلح در آن کشور سپاسگزاری کرد. عبدالله عبدالله گفت حکومت افغانستان از تلاش های ترکمنستان برای تامین صلح و امنیت در این کشور قدردانی می کند.
تشکر می کنیم از نظر شما در مورد ایجاد سهولت در موقع ضرورت در راستای تسهیل مذاکره و گفتگو و پیشبرد امر گفتگو از طریق مذاکره به منظور رسیدن به صلح پایدار و بایست در افغانستان.
شماری از آگاهان میگویند ترکمنستان به حیث یک کشور بی‌طرف میتواند در فراهمسازی زمینه برای گفتگوهای صلح افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. آنان میگویند که در حال حاضر روابط افغانستان و پاکستان تیره شده و حکومت این کشور باید با استفاده از فرصت پیش آمده ترکمنستان را بدیل با پاکستان قرار داده و از همکاری های آن کشور سود کامل ببرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک مقام ارشد افغان میگوید که جنگ جاری در هلمند را قاچاقبران مواد مخدر رهبری میکنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به شورشیان در ولایت سرپل هشدار میدهد که اگر اسلحه‌شان را به زمین نگذارند سرکوب خواهند شد. جنرال عبدالرشید دوستم امروز به ولایت سرپل رسید و راهی ولسوالی کوهستانات این ولایت شد، جایی که در این روزها دستخوش ناامنی هاست. آقای دوستم پیش از این عملیات نظامی علیه شورشیان در ولایت فاریاب را رهبری کرده در این عملیات چندین منطقه از کنترل شورشیان بیرون ساخته شده. ساعت پیش با عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در محل صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که هدف اصلی مسافرت جنرال دوستم به سرپل چیست؟
بعد از آن که جنرال دوستم حوالی ساعت یک شب گذشته بعد از ختم عملیات فاریاب وارد زادگاه شهر شبرغان شد و ساعت 9:30 قبل از ظهر امروز به هدف پاکسازی مناطق ناامن ولایت سرپل وارد شهر سرپل گردیده، بعد از یک توقف کوتاه در جمعی از مردم این ولایت گفت وی به هدف جنگ نیامده. هدف وی تامین صلح سراسری در این ولایت بوده نه جنگ. آقای دوستم خطاب با مخالفین مسلح دولت گفت سلاح‌های دست داشته شان بر زمین گذاشته و به پروسه صلح بپیوندند. وی گفت که در صورتی که آنان مقاومت نمایند ناگزیر در مقابل آنها دست به سلاح برده و ولایت سرپل از وجود آنها پاکسازی خواهد نمود. جنرال دوستم برای مردم ولایت سرپل با خنده نشتار که در سر تانگ زیری استاده بود گفت اگر نتواند سرپل پاکسازی کنه برایش نان ندهند. شماری از باشندگان کوهستانات سرپل از طریق تلفن لحظات پیش به رادیو آزادی گفتند در حالی که پای جنرال از مناطق میرزا اولنگ ولسوالی سیاد بیرون نشده طالبان ولسوالی کوهستانات را ترک کردند.
آقای رحمانیار، در حال حاضر شورشیان عملا در کدام بخشای از سرپل حضور دارند و حضور از اینا چقدر گسترده است در ولایت سرپل؟
پیش از اینکه جنرال دوستم در ولایت سرپل سفر بکنه ولسوالی های سیاد، گوسفندی، سوزمقله در این مناطق به ولسوالی ها فعالیت داشتند و مردم ابراز نگرانی داشتند. حتی ولسوالی کوهستانا که از یک ماه به طرف به دست مخالفین مسلح دولت است درست قبل نیروهای امنیتی ولسوالی کوهستانا سرپل به دست آورده بودند، پس دوباره مخالفین مسلح دولت ولسوالی کوهستانا به دست آوردند و این روز صبح این روز که جنرال به ولایت سرپل سفر کرد آنها ولسوالی کوهستانات را ترک کردند.
عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل بود که درباره مسافرت معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به این ولایت گزارش میداد. رادیو آزادی. طوری که قبلا هم گفتیم جنگ جاری در هلمند را قاچاقبران مواد مخدر رهبری می کنند. یک مقام وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که قاچاقبران مواد مخدر از درک تجارت مواد مخدر در هلمند پول هنگفت به دست می آورند. انجینیر ذبیح الله مشاور این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که مبارزه جدی با کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در هلمند صورت نگیرد امنیت در این ولایت تأمین نخواهد شد. نسیم شفق خبرنگار ما در کابل با انجینیر ذبیح الله مصاحبه کرده و نخست از او این سوال را پرسیده.
ولایت هلمند خوبی که از ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در اونجا کشت میشه و مساقلم گفته میشه که یکی از ولسوالی های است که قاچاق و کاروبار مواد مخدر در اونجا زیاد است و یکی از علت های که مخالفین مسلح حمله گسترده را انجام دادن هم همین است. معلومات شما چیست؟
ولسوالی مساقلا یکی از ولسوالی های شمالی ولایت هلمند است و تقریبا نزدیک به مرز است. ولسوالی شمالی ولایت هلمند بیشتر از 80% کشت کوکنار در ولسوالی شمالی ولایت هلمند صورت میگیرد و در مجموع حدود 50% کل کوکنار یا خشخاش افغانستان در ولایت هلمند کشت میشه. سال گذشته هم شاهد بودیم که حدود 6 ماه در ولسوالی موساقلا و سنگین جنگای بسیار شدیدی جریان داشت. این جنگا مستقیما از طرف مافیا و خصوصا قاچاقبرا رهبری میشد. حتی شواهد در دسترس دولت افغانستان قرار داشت که بعضی قاچاقبران روز 4000 افغانی معاش تعیین کرده بود مافیا یا قاچاقبرا به خاطر پیشبرد جنگ در ولسوالی‌ها.
حالا که جنگ در ولسوالی موساقلا به شدت جریان داره و فشار هم سر از این ولسوالی زیاد است از طرف مخالفان مسلح دولت، حالا شما چی میگین؟ آیا جنگ فعلی هم به گونه رابطه داره با مواد مخدر و با مافیای مواد مخدر؟
طبعا جنگ هلمند تقریبا جنگ تریاک است. جنگ هلمند بیشترش از طرف مافیا و از طریق قاچاقبرا رهبری میشه و این جنگ که در هلمند صورت میگیره به خاطر نفع بزرگ را که مافیا از درک قاچاق مواد مخدر به سالانه بین 65 الی 70 میلیارد دلار یک پول گزاف است که به قاچاقبرای بیرون از افغانستان و افرادی که در داخل افغانستان مسئول کاروبار هستند به رضا میرسه، یک نفع بسیار بزرگ است و گزاف است. و جنگ هلمند مستقیما جنگ است که از طرف مافیا و بیشترین پولش از طرف مافیا و قاچاقبرا تامین میشه.
ذبیح الله مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان نام شورایی است که امروز در کابل تشکیل شد. اما این شورا را کیها تشکیل دادند؟ در این گزارش بشنوید که آرزو غیاسی خبرنگار ما از کابل فرستاده.
شماری از سران پیشین جهادی و اعضای برخی احزاب سیاسی تعهد کردند که برای تامین امنیت و مبارزه با فساد اداری با حکومت وحدت ملی همکاری می کنند. نماینده های اتحاد شوراهای حزب اسلامی، حزب نجات ملی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت حرکت انقلاب اسلامی و شماری از نماینده های احزاب دیگر و چهره های مطرح سیاسی کشور روز پنجشنبه جهت حمایت از حکومت اتحاد مشترک را اعلام کردند. صبغت الله مجددی یکی از رهبران پیشین جهادی و رئیس حزب نجات ملی گفت وضعیت جاری افغانستان و مداخلات کشورهای خارجی آنان را وادار ساخت تا در اصلاحات و حکومت داری خوب سهیم شوند.
دکتر اشرف غنی کارهای خوبی کردند تا امروز، بسیار جانفشانی کردند ولی بسیار اشتباهات هم کردند. ما کوشش داریم که اشتباهاتشان حتی المقدور به وعد و به نیاز و به التجا او را حل بسازیم و اصلاح کنیم. ما نمی خواهیم که حکومت از بین بره ولی باید اصلاح شود. در اصلاحشان وظیفه ایمانی و وجدانی ماست.
در شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان که جدیداً ایجاد گردید، صبغت الله مجددی، کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین، سید احمد گیلانی، عزیز الله دین محمد، محمد امین وقات، قطب الدین حلال، عبدالحکیم منیب و سید حسین انوری نقش عمده دارند. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین و رئیس حزب وحدت در این نشست گفت با داعش و گروه‌های مخالف مسلح دیگر اجازه نخواهند داد تا افغانستان را بار دیگر با مشکل مواجه سازند.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم. بسیار با قاطعیت اعلام میکنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر با چالش هایی که پیش رو دارد مانند داعش و امثال داعش که پدیده های منفی صادراتی است و برای کشور ما وارداتی اجازه نخواهیم داد که افغانستان بار دیگر به لانه‌های تروریستی تبدیل کنند.
آقای خلیلی از طالبان مسلح خواست تا به پروسه صلح بپیوندند و به خواست‌های مردم افغانستان پاسخ مثبت بدهند. برخی از رهبران جهادی و مقامات حکومت پیشین در حال حرف از تلاش‌های مشترک به خاطر هموار ساختن مشکلات جاری در کشور می‌زنند که پیش از این از آدرس همین اشخاص انتقادهای نیز علیه حکومت کنونی مطرح شده است. برخی از آنان حکومت وحدت ملی را متهم به دور کردن مجاهدین از صحنه سیاسی کرده و گفتند که این کار سبب ناکامی حکومت خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شاید شنیده اید که احمد المغسل مزنون اصلی بمبگذاری سال 1996 برج‌های الخبر عربستان سعودی است. او در بیروت پایتخت لبنان دستگیر شد و بعد به ریاض منتقل شده است. بیشتر در این باره در این گزارش زرغونه منگل بشنوید.
احمد المغسل به اتهام حمله بر نیروهای هوایی آمریکایی در یک خوابگاه نظامی در عربستان سعودی که در آن 19 نظامی آمریکایی کشته و حدود 500 تن دیگر زخمی شده بودند، تحت تعقیب قرار داشت. مغسل که به ابو عمران نیز شهرت دارد، دو هفته پیش در بیروت مرکز لبنان بعد از آن دستگیر شد که از ایران وارد لبنان شده بود. مقامات سعودی گفتند وی بعد از گرفتاری به عربستان و سپس به آمریکا منتقل شده است. استخبارات سعودی به این باور است که 4 تن دیگر که در حمله سال 1996 دخیل بودند در ایران به سر می‌برند. عربستان سعودی و آمریکا ایران را متهم به طرح حمله انفجاری خونین سال 1996 بر نظامیان آمریکایی در عربستان کردند، ولی ایران دست داشتن در این حمله را رد می کند. یک قاضی فدرال آمریکا در سال 2006 در دوسیه‌ای که علیه حکومت ایران، نیروهای امنیتی آن کشور و سپاه پاسداران ایران گشوده شده بود، فیصله کرد که ایران 254 میلیون دلار به بازماندگان عبد عسکر کشته شده آمریکایی غرامت بپردازد. در فیصله بیش از 200 صفحه‌ای محکمه گفته شده بود که لوریه که در حمله سال 1996 در عربستان استفاده شده بود، در یک قرارگاه در دره بکه در لبنان که از سوی حزب الله و سپاه پاسداران اداره میشد، بار شده و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اجازه این حمله را داده بود.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. در یک تحول دیگر، رهبر یک گروه جدایی طلب شورشی ایالت بلوچستان پاکستان می‌گوید آماده است وارد مذاکرات صلح با حکومت پاکستان شود. باز هم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
برمداغ بوکتی 34 ساله که در پاکستان تحت تعقیب قرار دارد و از سال 2010 به این سو در سویس در تبهید به سر می‌برد گفته است صدر اعظم شریف و لوی درستیز رایل شریف در دو هفته گذشته پیشنهادات به وی داشتند. یک جنگ با شدت کم از سال 2006 به این سو در بلوچستان پاکستان جریان دارد. بلوچ ها می گویند مردم مناطق دیگر پاکستان از منابع سرشار طبیعی بلوچستان که شامل گاز و فلزات قیمتی می باشد بهره می برند، ولی حقوق بلوچ ها زیر پا می شود. این درگیری ها در بلوچستان توجه اردوی پاکستان را از مبارزه جدیدتر علیه تندروان اسلامی منحرف ساخته است. گفته می شود یک بلوچستان باثبات نقش کلیدی را برای پروژه 46 میلیارد دلاری دهلیز اقتصادی پاکستان با چین بازی می کند. این پروژه در بندر گوادر پاکستان متمرکز می باشد. بوکتی 34 ساله به وال استریت جورنال گفته است آماده است مذاکره کند، ولی در 10-15 سال گذشته هیچ کس اقدام عملی را برای صحبت و شنیدن شکایات بلوچ‌ها نبرداشته است. صدر اعظم شریف و لوی درستیز پاکستان تا حال در مورد این بیانات برمداغ بوکتی تبصره نکردند، ولی حکومت ایالتی بلوچستان از موقف بوکتی استقبال کرده است. جان بولیدی سخنگوی حکومت بلوچستان میگوید بعد از این بیانات بوکتی که به نظر من یک اعلامیه مهم است، این مسئله باید به پیش برده شود. رهبری بلوچستان برای خاموش ساختن این آتش نقش خود را ایفا خواهد کرد. بوکتی میگوید برای حل صلح‌آمیز این مسئله رویه نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان باید تغییر کند تا بلوچ‌ها تقاضای استقلال خود را لغو نمایند. او گفت در وضعیتی که جریان دارد این برای ما ناممکن است که در شوکات کشور باقی بمانیم که روزانه ما را می کشد و اجساد زنان و اطفال ما را در میدان ها می اندازد. Human Rights Watch یا سازمان نظارت از حقوق بشر نیروهای امنیتی پاکستان را متهم به تخطی های وسیع در بلوچستان به شمول ناپدید شدن های اجباری و اعدام های غیر قانونی صدها جدایی طلب و حامیانشان نموده است، ولی اردوی پاکستان این اتهامات را رد می کند.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. همه روز از هفته صبح تا هفته شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا هفته صبح باز هم با تازه ترین ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین موجه ها آغاز خواهد شد. من جعفر احمدی در همین جا با شما خداحافظی می کنم. شب و روز خوش داشته باشید.